په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري نوري هرکلی کوم.
نن په دغه غم مګر غلی خدای په دې هیواد کې ورځ راولي چې څو کیسه افغان هیڅ افغان خور دې غمو شاهدان ونه وسیږي. شهر له کوره وته روغ جوړو دوار سره په خندا په اکمالي وکړله. د وخت بیرته زموږ راغله چې ورور مشر ورور مشر هیڅ څه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید ورو چې د خپل ورور د جنازې د مراسمو په ترڅ کې نن په افغانستان کې د سولې هیله وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د دغې وژنې په اړه مو د انتخاباتو د مدافع ټولنې له یوه مشر سره خبرې کړې دي. ځینو نور موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازه نن مازدیګر د کابل چلستون کې خاورو ته وسپارل شوه. په کراچۍ کې د یخ زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لاس تنه وژلي، او فرانسه کې بیا درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازان مازدیګر د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. هغه او موټر چلوونکی نن سهار دند ته پر لار د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شول. د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې ویل چې هغه کومه شخصي دښمنی نه درلوده.
نن په دغه غم مګر غلی خدای په دې هیواد کې ورځ راولي چې څو کیسه افغان هیڅ افغان خور دې غمو شاهدان ونه وسیږي. شهر له کوره وته روغ جوړو دوار سره په خندا په اکمالي وکړله. یو وخت بیرته زموږ راغله چې ورور مشر ورور مشر هیڅ څه ده.
د ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندل شوی او ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې عاملین پیدا او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو چارواکو د برید غندنه کړې، او ښاغلی رشید د ډیموکراسۍ او بشري حقونو پیاوړی ملاتړی یاد کړی دی. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکي کسان ټپیان کړل. د امنی قومندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوا نه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دبکې زخمي شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ټپیان شوي، تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د بهرنی سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنی سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنی سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنی سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوی دي. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوی چې لمخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا لمخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. په کراچۍ کې د یخ د زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لاس تنه وژلي او ډېر ستنه ټپیان کړي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار د همدې سیمې د ښاروالۍ یو مسؤل لایق احمد ویلي پیښه تېره شپه د کارخونې د بایلر یا اوبو جوشولو وسیلې د 14 له کبله شوې. د ده په خبره له 14 سره سم د کارځای ودانۍ نړېدلې او یو شمېر کارکوونکي تر خاورو او تیګو لاندې شوي دي. د کراچۍ ښار د مرکزي زولې د پولیسو مشر شهلا قریشي هم رسنیو ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا د بایلر چاودنه و. خو په خبره یې د پلټنو وروسته به هر څه په ډاګه شي. چاودنه زوروره خودل شوی او د راپورونو کې راغلي چې شاوخوا ودانیو ته هم زیان اړولی دی. د بشری حقوقو فعالان د کریمی بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی آسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمی بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلی. په دې بیان کې چې د یادې ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمی بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړم ورځ د دسمبر په 22مه په تورنټو کې وموندل شو. او د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښې کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړې او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او څارنوالانو ویلي په خوای هم له خپل میرمن سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر جنجال کړی دی.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پر اتلونکو څلری وشتو ساتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي درې. هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه اوه ټیټه صفر. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه صفر. مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه اته ټیټه دوه. او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه څلور اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. ورور یې په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
خدای پاک دې په هیواد کې ورځ راولي چې څوک له افغان هیڅ افغان خور سره غمو شهیدان ونه وسیږي.
یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. د دې بنسټ چارواکي وایي ظاهرا مخکې نوموړي ته کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړې. کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای. ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیرې بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال وو.
ډیر فعال سړی وو. وطن زحمت یې ست ډیر زیار یې ست.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره لا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف کورنۍ نږدې 800 میلیون ډالر په بهر کې په ملکیتونو پانګونه کړې ده. ازادي رادیو اوري دي. ازادي رادیو د نن ورځې پښتو خبری مجله د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال حمله کې وژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومنهي اړوند د تنیکوټ په ساحه کې شاوخوا سهار اتنیمی بجې ناپیژند وسلوالو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یو موټر چلوونکی هم ټپي شو. د یوسف رشید جنازه هم نن د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شوله. خاورو ته وسپارل شو. زموږ همکار له کابل هم د شبر سره دی. نور جزئیات به ترې واورو چې د جنازې په مراسمو کې څوک راټول شوی او څه وویل شول. مهرباني
د دې زمننه نو دې چې د جنازي مراسم 2:30 د شکی د چلسوتین پسیما کې لکه څنګه چې تاسو ویل تڼیکوټ سیمه کې دلته د یوسف رشید جنازه شو د سلګونه کسانو په برخه سره د جنازې مراسم وشول. د حکومت یو شمېر چارواکو هم په دې جنازه کې برخه اخیستې وه. تر ډېره په جنازه کې خبرې په دې راټولې وې چې د یوسف رشید په شخصیت باندې تر ډېره رڼا اچول کېده او دی یو بې پرې او د افغان ولس او په خاوره باندې مین شخصیت بلل کېده. بل موضوع چې هلته لږ تر لږه روښانه شو هغه دا و چې د ده موټر چلوونکی چې د ده د تره زوی و هغه هم د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړې ده او هغه هم په دې برید کې وژل شوی دی. یوسف رشید 15 اولادونه لرل. د دوی د کورنۍ د معلوماتو له مخې دوه زامن او 15 لونې ترېنه پاتې شوې دی. لږ تر لږه 4 کاله د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د رئیس په توګه دلته فعالیتونه کول، مدني فعالیتونه یې کول او نن هم دوی چې له کوره کومې غونډې ته تلل د سولې په اړه باندې ګډ ائتلاف رامنځته کېدو د مدني ټولنو او د څار ائتلاف دی غونډې ته روانو چې په لاره کې دا حمله وشوه. د کورنۍ د معلوماتو په اساس باندې په دې د جنازې په مراسمو کې د پښکېلو غاړو باندې غږ وشو چې وربند وکړي او بلاخره یوې دایمي سولې ته ورسیږي. بلې نو څه
بلی له تاسو نه مننه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په چلسودن کې خاورې ته وسپارل شو. ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
نن په دغه په مګر غلې خدای په دې هیواد کې ورځ راولې شي سو کلاس افغان هیڅ افغان خور دې غمو شهیدانونه وسیږي. شهر له کوره وته روغ جوړو دوار سره په خندق اکمانی وکړه. یو وخت به ته زنګونه راغله شي کورو مشر ور مشه څو ده.
د غرض افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤله چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژنه کې دا ډله لاس نه لري. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د بنسټ د پروګرامونو مشر وایي چې پرونی هم له ښاغلي رشید سره خبرې کړې وې کتلې وو او په دې اړه چې د تبکم غواښ شوی وي دا موضوع ښاغلي رشید نو راپورته کړې. په دې اړه نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې ناپېژند وسلوالو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي سوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
نه هیڅ کوم ګواښ نه دی شوی ځکه چې پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ. کوم خبرې چې تعدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ یعنې ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ائتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین تاریخ قارین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه ترسرن لاندې دي. مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بد پیښو مونږه ترچیرین ورستا اغا جوزیات پایلا در خلق سره و در رسانی و سره شریک کو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړپوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالی شورا د افغانستان ولسي جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتی بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمي سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانې وای چې نن سهار شاوخوا او بجې په دولسم امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی مان په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپی دی. تیر ورځ هم په یو ورته پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او و نور ټپیان وو.
د یادې ونې وړ بولو چې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره د هغه ډریور یا موټر چلوونکی چې نن په دې پیښه کې ټپي شوی و د خپلو ټپونو له امله مخکې سا ورکړه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیه وکړو د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای. ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیر بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال نوموړی وای چې حکومت باید یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي ځکه چې دی پی ای ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د خغلی استانګزی سره زما همکار صفی الله استانګزی مرکه کړې. نوموړی په پایل کې د یوسف رشید د وژلو په اړه وای
ډېر دی خوشنۍ ځای د وخت هم ډېر په خپه یو ځکه یو له هغه ډېر فعال شخصیتونو وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سی. نو
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ. څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا د سیدم ګډیر نزدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې. زه تقریبا نو به شي شخصا وایم باور کوي تاسو چې ما ورېدلای دا خبره به شي شخصا وایم ځکه به زنه پیغام دا غریفي وژنې خدای غو تقریبا ډیر وخت کیږي چې چریان لري دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څنګه سم ویلای شم دا به څوک دا کار کړی ولی تقریبا دا تقریبا ډیر زیات وخت چې چریان لري. نو زه څه وایم زه خبرونه مې څه واورېدل دوستانو پوښتنه وکړل واقعا چا دې د مسؤلیت نه اخیستی ولی زم باید دولت جواب ورکړي باید دولت جواب کوي اوسي د مقابل کې زنه پیغام وقتا موږ به شي شکري.
ښاغلی ستانګزای یوسف رشید تاسو له نګدی پیژند ملګری مهم وو تاسو یادونه وکړل څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېر لانجې پکې روانې دي.
ډېر هڅې وکړلې تقریبا کلونه کې دلته دوی سالول په دغه برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې مددي او مرکه و او د چدای بیا د اسلات پاک لا دایره کې د چې دوی خصوصا د غزنی ولایت او دای راکېده مسائل هغه کې چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا دولت په دې ترتیب چې اقدام نه کړی د اسلات پاک لا باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنای اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت ایست ډیر زیار ایست معمولا تاسو شاید د دې استه او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلوده ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی چې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه راز نن مو مخکې له تاسو هم وغوښتل چې په دې اړه غواړی خپل نظر سره شریک کړئ. د ازادي رادیو په غښتونکو ماشين کې مو په دې اړه ډیر پیغامونه پرې خېدې څو تنو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه وورو.
تاسو لا پیغامونو
وکانه مو د یوسف رشید د افغانستان د انتخابات اجرایي مشر په وجل باندې ډیر خوشاله یو د افغانستان پر لوی زیاد او دا یو وجن یواز نه دا نه اول دا نه شای چې ورته جمعي څه کې د کابل شاه په ګړی هرش په سار کې ری بس په دغه بریدون باندې راپېدې نو د وجن یو لوی زیاد مورخ په لوی زیاد بولې.
اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د ښاغلي سید چې په شهادت رسېدلې دي خوشاله یم. اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه مکسانسي نومونه چې دي دا استخباراتي بڼه لري، نو دی د دې ښکار سو
واحد ساعتين لفروان ولد كويساتي ولا سوالينا يوسف رشيد سيد تمرين جوار اخو خوين ترغندوما او دا كار دا افغانستان دخمنانو كار دا او نو غاري شي افغانستان لو حتى ورسيغي غاري شي بس پم دغه ذليله او په هغه جون کې وخت یې کیس
انا دا لیو لسوالينا دا په مان تاسو نردم ورودا حکومت په دې اړه مانی دي نو څه دې ولست جواب وايي چې دا ګیم په خمسه دی ولې دې واسه فرق مخون شي کوم شي مخ دې نشي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید په اړه مو مخکې د څو تنو اوریدونکو نظرونه واوریدل. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره مو د انتخاباتو په تړاو مسایلو ډېرې ملکې کړي او له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله. د هغه د وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. طالبانو هم په دې پېښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه راز مخکې مو واورېدل چې نوموړي سره په دغه برید کې چې ډرایور یې ټپي شوی و د سختو ټپونو له امله هم نن یې مخکې سا ورکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا لپاره لا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. د دې شورا مسؤولان وایي تاجکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په پایله کې د هیواد د افغانستان د سولې له روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اذربایجان او ایران له چارواکو سره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په لیدنو کتنو کې پر سولې ملي امنیت او ګډو همکاریو بحثونه شوي او د هیوادونو هم د افغانستان د سولې ملاتړ کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د سولې دویم پړاو خبرو له پیلې دوړاندې افغانستان ته د بهرنیو چارواکو او د سیمه هیوادونو ته د افغان چارواکو په سفرونو کې د افغانستان سوله او ملي امنیت د ټولو خواوو ته بحثونو اساسي محور و. له تاجکستان څخه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له راستنې دوروسته د دې شورا مسؤلان وایي لا هم اړتیا ده چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه په ځانګړي ډول د ګاونډیانو ترمنځ اجماع نور هم پیاوړي شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاجکستان د سولې خبرو روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړی او یو سولېز افغانستاني د ټولو سیمې په ګټه بلل دی.
موږ ضرورت لرو چې د افغان سولې لپاره سیمېز اجماع لا پیاوړی او تقوی شي. ټول سیمېز هیوادونه او سیمېز خصوصا زمونږ ګاونډیا د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي تر څو دا پروسه بریالی شي.
تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال خغلی عبدالله د دې هیواد ولسمشر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل او د افغانستان د سولې په هر اړخیزو موضوعاتو بحثونه وکړل. د ملي مصالحې عالي شورا د سیمال د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ورست تر بلې پر مخ زیاتیدونکو تاوتریخوالي ته اندېښنه ښیي. کابل ته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې اوربند پر ټینګښت ټینګار کړی او زیاتوي امریکا به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ پاتې شي. هاخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم اذربایجان او ایران ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان پر سولې ملي امنیت او ګډو همکاریو خبرې اترې کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدونو کې ایرانی چارواکو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او ترخوا یې اذربایجان د افغان ځواکونو د روزنې او په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانیستو ژمنه کړې.
د افغانستان د محدود شمیر اردو او پولیسو منصوبینو ته خپل نظامي اکادمیو کې زده کړه ورکوي. په تعلیمي برخه کې به محصلانو ته بورسونه را لیږي. په استخباراتي همکاري او د مشترکو نظامي محصولاتو پر تولید موافقه وشوه.
د افغانستان حکومتي مسؤلان داسې مهال د سولې او د افغانستان د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره د سیمه هیوادونو له همکارۍ خبر ورکوي چې تمه ده د مرغومي په 15مه د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. هغه پړاو خبرې چې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی له قوله پر اصلي موضوعاتو یعنی هغه ټکو باندې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي راوت سرخي اوربند او دراتونکو نظام څرنګواله هغه دوه مهم بحثونه دي چې مسؤلان د دې پړاو خبرو ننګونکو موضوعات یادوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو سیمیزه نړیواله موضوع دی. ازادي رادیو یو څېړنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف کورنۍ یو نږدې خپلوانوي د هغې د اوږدې مودې واکمنۍ د څه باندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم $800 میلیون په ملکیتونو پانګونه کړې، عصري کورونه او اپارتمانونه یې اخیستي دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې اسدالله لودین وړاندې کوي. په سټوډیو کې راسره لودین صاحب، مهرباني.
او مننه. د ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې $150 میلیون یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده، دا ټوله په بخښنې سره د ازادي رادیو د راپور لمخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړي، بلکې دا یو لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډیرو یې له کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ میرمن مایرا کورمانګول لیا ترمنز د ملکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یو لوکس اپارټمان چې کړکۍ د دې ښار د مرکزی پارک پر لوري دی، هم د دوی د دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهم لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاسترابورا کې د وی مانی مالک دی چې تل پر جنجال وو. د چاپریال ساتنې سیمایزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د وسړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه مانی ده چې ویل کیږي په خپل نظربایف هم ډیر ځلې ورغلی وو او په کې اوسېدلی دی. زوی نورالی بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتندای چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نخښه کړی دی. پر هغو تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوی خای له غیر قانوني سرچینو برابر شوی وي. د اریغا چې د خاغلی نظربایف فلور د همدا شند لندن په یو مشهور کوڅه بیکر سټریټ کې هم پر خاري بڼه د کورونو د بلاک دی وی برخي خاوند ده چې ویل کیږي د وی نامعلومه غیر فعال کمپنۍ لارې اخیستل شوې دی. همدا سي د اریغا یو لیوار په لندن کې د واسري ملکیت او په چک جمهوریت کې د هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دینارا دوا کورونه لري. همداسې په یو شمیر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازینی واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کوه مخه یې نیوله.
ازادي خبری مجله اوري.
او د همدې خبرونه ورسته مطلب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا په دوهمه څپه کې د وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د مثبت پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد روغتیایي حالت ګواښونکي وضعیت تدرومي. د دې وزارت د ویان مرستیالۍ معصومه جعفری د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل
که څه هم د لومړۍ څپې په پرتله چمتووالی او د دې ویروس په اړه عامه پوهاوی زیات دی، خو اوس چې ژمی دی او خلک ډېر کله په تړلې فضا کې راټولېږي، د فصلي ریزشونو او ناروغیو د انفلوئنزا ویروس شتون او د هوا ککړتیا کولای سي د دغه وضعیت په خرابېدو کې رول ولوبوي.
میرمن جعفری وای لا هم د کوویډ 19 ناروغي د دویم څپې په دوام کې داخته کسانو پیخ مخ په زیاتی دودي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې د خارونو هوا تر بل هر وخت زیاته ککړیږي او علت هم د لوړو ودانیو، حمامونو، خراب ماشین لرونکو موټرو او د ډیرو کورونو له لوري د ناپاکو سنتوکو سوځول او مرکز ګرمیو لپاره د تصفیه ماشینونو نه لګول دي چې ډیر خلکو ته تنفسي ستونزې په ځانګړي ډول زکام او د ستوني درد په څیر ناروغۍ پیښوي. ډاکټران خلکو ته په دې موسم کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د ګواښ خبرداری ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیایي وړاندې شوې لارښوونې دې عملي کړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی رئیس او د رواني متخصصینو ټولنې اوسنی مشر حکیم الله صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تګ راتګ محدود کړي او همدارنګ د ټولنیزو مجالسو کې ختمونه او خصوصا کانفرنسونو کې ګډون محدود کړي، د فاصله مراعاتول خصوصا د دوو کسانو ترمنځ د ډیر ضروری خبره ده. اقلن باید کسان د دوو مترو په اندازه باندې فاصله مراعات کړي. د ماسک استعمال ډیر ضروری خبره ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې له 2015 کسانو سیمپلونه اخیستل شوي چې له ډلې 201 تنه په دې ناروغۍ اخته دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 15,362 تنو ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د کورونا وبا له کبله 20 کسان مړه شوي او 1,46 بیرته رغېدلي دي.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکار آرش همایون همدشه په استودیو ته داخل شو. همایون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین.